لواتا ولي كل شيء.
دا خبرونو لنډیز مو له فرخندی صدا واره د اوس اوریدونکو د مشال ترنا لاندې باس خبرونې لپاره مایک ورکوم خپل همکار پامیر ساحل ته.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لیوی مودی راهیسې په کندوز، ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې د امنیت وضع کړکېچنه شوې ده. په یاد ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي، خو د وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په روسیې کې د شانګای همکاري او سازمان سرمشریز ته د وینا پر مهال وویل وسلوال د منځنۍ آسیا له هیوادونو، پاکستان او له عربي هیوادونو افغانستان ته ورځي او له هغه ځایه سیمه ناارامه کوي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي او هغه څه وجوهات دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي، په اړه نن له درو پوهانو سره خبرې کوو. زما لومړی میلمه د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالای دی، دویم میلمه د سیاسي چارو پوه یونس فکور او دریم هغه کابل میشته شنونکی عباسین بریال دی. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه
فکور صاحب. اول به له تاسې پیل کړو، د افغانستان په ننګرهار، کندوز او فاریاب کې د امنیتي حالت د خرابېدو لاملونه څه دي؟
تاسې او ستاسې درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام د کابل وړاندې کوم. لومړی به زه دا ووایم چې یو خو پسرلی شروع شو، دا هغه موسم دی چې مخالفین او مسلح ډلې د افغانستان د دولت ضد خپل فعالیتونه شدیدوي. د دوام دا چې نوی حکومت په کار پیل وکړي، خارجي لشکر د افغانستان څخه وتلي دي، په جنگو کې شرکت نه کوي، امنیتي چارې پر افغانانو بار شوي، او د بلې خوا څخه د اشرف غني د منطقوي پالیسي په نتیجه کې فشار پر پاکستان وارد شي چې طالبان سولې ته حاضر کړي. نو زه فکر کوم طالبانو زور ورکړي د دې لپاره چې مذاکراتو کې یو قوي موقف ولري، او د بلې خوا چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اردو په عملیاتو اخته شول، اکثره خارجي تروریستان د چچن، د روسیې، د چین دا راواوښته دې خواته او ځای خپل د هیوادونو د سرحداتو ته نږدې ونیوي. نو ځکه پر کندوز فشار سو، پر بدخشان فشار سو. ولې زه په مجموع کې وایم چې زموږ پولیسو، ملي اردو او د غره کې ملي امنیت په ډېر زړورتیا باندې وکړای شوای دا عملې شنډې کې، که څه هم زموږ سیاسي ثبات او تفاهم د حکومت په دننه کې یو څه د خطر سره مواجه وو. وزیر دفاع تر اوسه پورې نه لرو، او پر اشخاصو وزیرانو پر تعین یو څه لانجې روانې وې. ولې پولیسو اردو وکړای سوای چې سخت کې جوابونه ورکړي، او هغه و چې طالبانو ډېر پرمختګ ونه کړای سوای، لکه چې توقع یې و چې کوم ولایت ونیسي یا لویه ولسوالي ونیسي. نو ځکه زه وایم چې اوس د بلې خوا څخه هم زموږ د پخواني رئیس جمهور ناندری د حکومت پر ضد باندې ډلبازي، ټپلبازي او پر هغه باندې ښکاره انتقادونه کول هم د دې سبب سول چې یو څه سیاسي ثبات او تفاهم برهم ووال سي. خو په مجموع کې کوم چې د افغان ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت وکړای سوای خپل جګر سپارکی، او د طالبانو او ترورستانو د دې عملو مخه دبکی.
سی یونس فکور صاحب، تاسو د وجوهات هم بیان کړ. زه محمد نعیم لالی صاحب ته ورځم، ستړی مشه لالی صاحب، او لتاسو به دا پوښتنه وکړم. فکور صاحب ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر تر اوسه پورې موږ نه لرو، د افغانستان پارلمان تر اوسه پورې د دفاع وزیر په نوم باندې ولې نه سلا کیږي؟ وجوهات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو درون معلومات او ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ستاسو سوال په جواب کې یو شی ووایم. پارلمان د افغانستان پارلمان د هر چا رای ته احترام پکار دی، که هغه د رد وي که د تایید وي. دا چې ولسی جرګه ولې په دې نه وتوانېدله چې د دفاع وزیر وزیرانو ته چې دوه ځله معرفي سورای ورنه کړي. دا هغه کشمکش خپله په حکومت کې دی چې تر اوسه ساعته پورې حکومت مې پر چوکۍ باندې نه سره جوړېږي، او د دې په څنګ کې د زاړه حکومت خلک یا خود د زاړه حکومت رئیس جمهور چې د پارلمان کې نفوذ لري او د دوی زاړه کابینه نفوذ لري، نو دا هغه د لاسوهنې پر اساس باندې خپل حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې ملاتړ د وزیر دفاع په هکله ترلاسه کړي.
صحیح یاسین بریال صاحب، تاسو ته هم خیر اغلاست وایم. تاسو د دواړو میلمنو پر خبرې واورې دي، تاسو څه نظر ورکوئ د افغانستان د ناامنۍ لوی وجوهات څه دي، او دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي؟ که دفاع وزیر دومره زیات مهم وي نو دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي، وجه څه ده؟
افغانستان نامنۍ خو اوږد لامل لري، اوږدې جګړې دي چې د ډېر وخت نه دوام کوي. اوس د دې دپاره دې ته ډېره اشاره کېږي چې د سولې خبرې روانې دي، باید دې ورباندې تاثیر لرلی وای. زما په باور یو لازم په دا دی چې هر وخت یو متخاصمه ډله د سولې میز ته، د مذاکراتو میز ته راځي، هغه ډېر کوښښ کوي د جګړې په ډګر کې فعال واوسي، تر څو وکولی شي په قوت سره د سولې لپاره مذاکراتو د یو قوي اړخ په توګه مطرح شي چې خپل نفوذ او تاثیر لري.
بریال صاحب ستاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي، زه نه پوهیږم چې ولې ډیر خراب ماته راځي. بهرحال موږ به بیا له تاسو سره بالکل ووایه تاسو
یو لامل خو دا دی چې طالبان کوشش کوي او د دې ملاتړي کوشش دی کوي چې هغوی حمایت کوي. د دې دپاره چې دوی د مذاکراتو میز ته راغلي دي، باید د اقلي اړخو په توګه مطرح شي. دوی په یو وخت کې دواړه کارونه کوي، هم د سولې د خبرو هلې ځلې کوي، او هم د دې تر څنګ غواړي په صحنه کې دوی په قوت سره مطرح شي. چې د امتیازاتو په نامه ترلاسه کوي، هغه باید د یو فشار په نتیجه کې ونیسي دي، چې یعنې دوی کولی شي دا جګړې ته دوام ورکړي او دا بلانس وساتلی شي. په داخل کې فکر کوم چې فکر کوم د افغانستان امنیتي ځواک ډېر غښتلی شوی هم دی. دا وروستۍ جګړې متفاوتې وې، مقابله او دفاع دواړه ډېر متفاوتې وې. اول خو طالبانو وسلوالو مخالفینو خپل تکتیک بدل کړی دی، اوس دوی جبهي جګړې کوي، سیمې یا ولسوالۍ امنیتي پوښتې نیسي. مګر دې ته مهم پام دی چې د دوی ډېر په اسانۍ غذایونه بېرته پرېږدي، دوامداره غذایونه ساتلی نه شي. امنیتي ځواک په ډېر قوت سره هلته عمل کوي، او دوی د صحنې څخه بېرته باسي، تصادفي په دغه جګړو کې څوک چې وسلوال مخالفینو تلفات ډېر زیات دي. بعضان په تبه کې چې وطن د دوی مورال ته صدمه رسولی شي. وایم چې تاسو په خپل د پاول در د وزیر د تاسو په مقاله باندې الله هم په داخل کې څه سره مشکلات وجود لري. د حکومت د کمزوري تر څنګ د افغانستان پارلمان په تیر انتخاباتو کې یو بې طرفه هغه نه و، نهاد نه و. که تاسو وګورئ د افغانستان اکثریت وکیلان د دغه دواړو انتخاباتي کمپونو فعال کمپاینر و. دوی هم یو سلسله ملاحظات لري خپل کمپنی په اړه. د دفاع وزارت د وزیر په انتخاب کې موجود د خپل طرف انتخاباتي طرف علاقې ته ګوري. که څه هم پارک پټیشن وافقه کېږي، نو تر کله چې په پارلمان کې دفاع ورته ویل کېږي، بیا هلې ځلې د دې لپاره کېږي هغه څوک چې د بل طرف خوښ نه دی هغه د پارلمان د خونه رد کړي یا د هغې طریقه ورباندې فشار راوړي تر څو بری ته ونه رسېږي.
لالے صاحب، پخوا بچ جگڑے وے د افغانستان په جنوب کې او په ختیځ کې بیا ورو ورو وس شمال ته دغه سلسله روانه شو. بریال صاحب ویل چې طالبانو سره خبرې هم کیږي، خو طالبان غواړي چې خپل ځان مطرح کړي. خو په شمال کې بیل ډول صورتحال موږ ګورو، بیل ډلې را پیدا شوې دي چې بهرني وسلوال دي پکې. په ننګرهار کې هم د اچین او د سپینغر په ولسوالیو کې، همدارس د اسکې مینې په ولسوالیو کې موږ ګورو چې بهرني وسلوال دي، د داعش په نوم باندې یادیږي. تاسو څه نظر لرئ چې دا د جنوب نه او د مشرق نه شمال ته د هیواد دا جګړه څنګه وغځېده، وجوهات یې څه دي؟ لالای صاحب، لالای صاحب زما غږ اورئ تاسو؟ و بالکل تاسو دا زما پوښتنه واورئ.
بالکل وامې ورېده. ستا د سوال په جواب کې به زه یو شی ووایم. که چیرې دوستان وایي چې د شمال د جنوب ته شمال ته جنگ انتقال شوی دی، دا غلطه خبره ده. په دې خاطر باندې چې د اوسه پورې په جنوب کې هم امن نشته، هلته هم جګړه روانه ده. دا چې نوې پدیده د داعش تر عنوان لاندې پیدا شوه چې بهرنۍ ریښې لري، د افغانستان شمال ته د ځینې د مواد مخدرو د مافیا یا د ځینې د معدنو د مافیا په توسط باندې هلته ځای پر ځای شوله، چې هغه غوښتل په ناامني کې دوی خپل هغه غیر قانوني اموالو ته ادامه ورکړي. دا چې وروسته دښمن ته زمینه برابرېږي، هلته نفوس کوي، شمال ته ځي، دا د قضیې بل هغه اړخ دی چې د داعش تر عنوان لاندې چې کوم جنګ افغانستان ته رالی چې د آسیا خواته روان دی، یا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او نور هېوادونه یې در ګواښ لاندې کړي دي. د دې شاته بهرني لاسونه دي. خو یو شی چې زه وایم په زغرده سره ویلی سم، په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده، دا پر افغانانو باندې تپل شوی جنگ دی. چې پر افغانانو باندې تپل شوی جنگ وي، دا د دښمن د تبلیغاتو پر اساس باندې وایي چې د جنوب څخه شمال ته انتقالیږي یا د پلانکي ځای څخه کم ځای ته انتقالیږي، دا غلطه خبره ده. د افغانستان په هر ځای کې چې کوم جنگ روان وي، دا وژنه چې روان وي، هغه تلفات افغانان ویني. دا چې اوس د داعش په افغانستان کې د رشد په حالات کې دی، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلفې منطقې دي. هغه سلفیان چې په ځینې مناطق کې لکه دا اوس د جلال آباد په ځینې برخو کې کم جنگ روان دی، په هغه اندازه باندې په جنوب کې داعش رشد نشي کولی. دا چې په شمال کې هلته زمینه ورته برابرېږي، خپل ځینې داخلي همکاران چې د پردیو سره په لاس لرور باندې هلته زمینه ورته برابره کړه. دا مختلفه اړخونه دي، خو مسؤلیت زموږ یوازې نه چې موږ د خپل حکومت باندې دا مسؤلیت واچو، مسؤلیت زموږ د خلکو هم دی چې د هغه خلکو چې غوښتل چې نه حمله په شمال کې جوړ کړي، د هغه په مخنیوي کې د حکومت سره کې مرسته او کومک پر وخت باندې کړی وای، نن به دغه مشکره سره زموږ شمال مخامخ نه وای.
صحیح. فکر صاحب، تاسو د لالی صاحب خبرې واورېدې، د بریال صاحب خبرې مو هم واورېدې. بریال صاحب دا خبره وکړه چې د افغانستان ملي ځواکونه په ځنو ځایونو کې مقابله خو خو کې له وسلوالو سره خو هغه ځای ټینګ نشي نیولی، ځان سره یې نشي ساتلی، هغه کنټرول ځان سره ډېر وخت پورې نشي ساتلی. ولې نشي ساتلی؟ وجوهات څه دي؟
اولس د تروریزم او مرګ سره مخامخي او دشمن واضح نه معلومیږي، حمله وکړي پټ سي، ته چې فشار پر راوړي ولاړ سي، بیا په یو بل وخت کې در باندې راسي. نو زه فکر نه کوم چې یوازې د په عسکرو باندې دا کار وسی، دا په نورو غټو غټو هیوادو کې ما دې تاثیرې نه توپک واخلي یو ځای ولي. خو په افغانستان کې زه د وزیر داخلي یو خبرې ته ستاسو توجه را جلبوم چې د کله چې کار شروع کړي تر یوې دوې میاشتې وروسته یې وویل ول د جنوب جګړه دښمنانو راته جوړه کړې ده، په شمال کې دوستان لاس پښتین لري. منظور دلته دا دی چې کله خارجي طالبان او ترورستان د پاکستان د سرحد راوړي، طبیعي دی هغوی په شمال کې ځای پر ځای کیږي. او په دا په هغه زمان کې دی چې موږ د انتخاباتو پر سر ناندرې درلودلې او متوجه نه وو، دوی اکمالات کول د غزنی د لارې دا چې تېرېدل شمال ته، او هلته لکه لالي صاحب چې وویل د معدنو غله، هلته قاچاقبران، هلته هغه توپک والا غیر مسؤول چې د اشرف غنی او عبدالله په راتګ باندې خطر به ځان سره ویني، او هغه خلک چې په دې نوي دولت کې ناراضه سوله او ام پر چوکۍ ناست دي، هغوی چکچکې ته ورته خاندي چې یو ځای تاکوسي غټوي، د بلې خوا هغوی همکاري ورسره کوي. تاسې یوه پېښه ولیدله زموږ د بین المللي دوستانو په پروان کې، چې مدرن سلا سلا کوټ داغه خلک چې په حکومت کې دي او اته خپل اجرایي رئیس او د بلخ والی رالی دا ګیرنې سره وکړه دا یو غیر قانوني سلاګانې چې بلکې نه وځي ساتل کېدل دا خرچېدل د دې څخه استفاده کېدل دا غره کم چې اوس زموږ بین المللي دوستانو سل دیپوګانی جی پی ایس کړی دي چې هغه پنځلس یې په پنجشیر کې دي درې دلته نږدې په کابل کې د دشتي برچي کې دي د پروان او کاپیسا هغې تاسو ولیدل چې اکثره وخت دا دوه قومندانان د جبهت اسلامي یو د بل سره جنګ کوي وژني نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې چې دي سیاسي یووالی هم نشته په داخل د حکومت کې دي ځینې پر پرسونل او اشخاصو اختلافات وي ځینې علاقه لري چې اشرف غني او عبدالله ناکام وشي او بل خوا د دوی هم کم کارګي ژر فیصلې ته نه رسیږي سیاسي تفاهم نشي کولای یو اجماع نشي راوستلی سبب د دې چې ارګا چې پولیس په ښه خطا او تخمې سو او دا د لاس اور کوي غټ ناره خپل دوستان شروع کی چې ولا هغه د دا حکومت قابلیت د دې نه لري نو زه وایم یو اردو چې په ام زمانه په تنظیم وشته جګړې جنگیږي تاسو ویني چې زموږ هوایي قوا ضعیف دي او هلیکوپټر او اکمالاتي تیارې نه لرو نو تاسو ویني چې د دې اردو بچاني خپل پاکستانیان په دې پوهیږي چې څومره تلفات د دې اسکار ورکوي چې دا یو د ترورستانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې او په دې کې دوی عملیات کوي نو زموږ غلا افرین ملي اردو او پولیس مو چې یو مسوالي چې ترورستان ونیسي دوی دوام ورځې بیرته ځینې ونیسي طبیعي دي بیرته ساتلې یوازې چې دوی ډېره خپره کړې ډارې خپور کړې دي کلي سوځلي کورونه سوځي چې راشي دا ترورستان نو بیرته تر هغو چې ولس اعتماد پیدا کوي ډارې د زړه څخه ځي د خپل حکومت او پولیسو سره همکاري کوي بیا ترورستان راشي بیا یې ووني وژنه کوي نو زه په دې باور یم چې موږ په دغه جګړو کې چې په شمال کې راته شدید وسوله او په هغه کې زه د وزیر داخله دا نظر تاییدوم چې زیات فیصد خپل دوستان دي چې یا ډیریږي چې قدرت د لاسه ورکوي یا ډیریږي چې پر طبیعي منابعو باندې پر معدنو د لاجوردو زمردو ډبرو سکرو چې دوی غیر قانوني چلند کوي راباسي او یا د سلا پر تجارت د ایروینو پر تجارت او یا د غره کم رسمي قاچاق کیږي شراب بوتلان د تاجکستان په کنټینرو راځي په مزار کې خرڅیږي په کابل کې خرڅیږي دا تجاران فکر کوي چې د دې فشارو په نتیجه کې دا حکومت زموږ د منابع د لاسه کوي نو دوی هغه دي چې کومک کوي مرسته کوي سلا ورکوي او همکاري ورکوي یا تپټ ځای ورکوي
صحیح لاله صاحب د افغانستان د اساسي قانون لوینا سره سم د افغانستان پارلمان نه یوازې قوانین جوړوي بلکې د حکومت د نظام د انتظامی د کار څارنه به هم کوي او پاغي کې باغه تیروتنې او نیمګړتیاوي په ګوته کوي او ځنې وزیران هم رابلل شي داسې کسان هم رابلل شي چې مختلفو سم کارندوی نخ کار کوي په دې صورت کې د افغانستان د پارلمان هم آیا د ناکامۍ نه ده یا نیمګړتیا نه ده چې هغه ځینه چې پکې خلا موجوده ده لکه فکور صاحب چې ورته اشاره وکړه چې ځینې دوستان هم پکې شامل دي ځینې کسان په څوکیو هم ناست دي او دا امنیت خرابوي تاسو خو د خلکو استازي یاستئ او همدغه خلکو ته به ورځې رایې بته نه غواړئ د پارلمان خپلې ذمواری ادا کولو کې پاتې نه دي راغلی
زه خپل د فکور صاحب نظر ته ایدوم د یوې خبرې سره زه غواړم چې تماس ونسم هغه دا د تاسو وګورئ پارلمان کې د څلور دېرش ولایتو استازي ناست دي او پر دې باندې سربېره هغه دنده چې قانوني دوی ته قانون سپارلې ده چې د حکومت پر کړنو څارنه ده د قوانینو تصویب دی د خلکو نمایندګي ده دغه پارلمان تاسو وګورئ چې په وجود باندې راتلی د زاړه رئیس جمهور یا د زاړه حکومت د خواسه غیر قانوني محکمه ورته جوړ سول چې داغه په نتیجه کې دوی وشتل چې څلور شپته نفره وباسي پر ځای باندې نور وکیلان راولي یا هغه لاس وهنی چې په دې پارلمان د راتلو دپاره یا د دې وکیلانو د راتلو دپاره زاړه حکومت کړي وي دوه سوه ساعته پورې دا ستونزه وجود لري. دا چې دا اوس تاسو ته در معلومه ده د نوي وزیر داخله په راتلو سره چې پارلمان هغه ته رایه ورکړه دا اوس دوه ځله کېږي دوی د استضاع ورکې برابروي. دا د وزیر داخله هغه چې دي چې کوم هغه کسان چې په فساد باندې لړلي ول د مځکې په غصب لړلي ول د مواد مخدرو د قاچاقګرو سره لاس درلودی چې هغه د وظیفو سره لري کل یا په هغه مناطقو کې چې دا نامني روانه ده په هغه مناطقو کې دا هغه د کابو کولو لپاره هلته تغییر او تبدیل ته ضرورت دی. نو دوی دا هسې ورته پیل کړي دي چې دوی دا وښيي چې دا وزیر کار نه شي کولی او ناکامه وښيي او دا وزیر استضاع کوي په دې شکل باندې نور وزیران. پارلمان خو د هغه د خلکو د بطن سره اخیستل شوی دی. یو شی زه ویلی شم هر وکیل خپل مسؤلیت لري. دا که زه اوس د هغه وایم چې زه د پارلمان په نمایندګي خبرې کوم خو زه د پارلمان په نمایندګي نه زه د خپلو خلکو په استازیتوب خبرې تاسو سره بحث کولی شم چې د افغانستان د ملي ګټو ته زه در هر چا ارزښت په دې خاطر باندې ورکوم که موږ چیرې د ملي ګټو ساتنه وکړله یا د ملي ګټو طرفداري به وکړله خلک به مې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا چې موږ همیشه پړه یو پر بل سره وراچوو څوک چې په خپل کار کې ناکام وي د خپلې ناکامۍ پړه پر بل باندې وراچي زه فکر کوم دا سمه خبره نه ده. بل یې هو پارلمان په ځینې کارو کې مصلحت یا په ځینې کارو کې خپله ناکامي ښودلې ده سترګې پر ځینې مسایلو باندې پټې کړي دي. دا په کور صاحب چې یوې خبرې ته اشاره وکړله دا د پروان کوم د ډیپو پېښته چې اشاره وکړله په دې شکل باندې په نورو مناطقو کې هم ډیپوګان وجود لري. دا په ځینې مناطقو کې غیر مسؤول افراد او اشخاص ته یو شی زه ستاسو توجه ورته راوړم چې د غزنی ولایت څخه بیا در فراه او در نیمروز پورې موږ کوم غیر مسؤول ډلې نه لرو. غیر مسؤول ډلې که ستا په شمال کې ستا په شمالي کې ستا په نورو مناطقو کې ستا چې دغه د مملکت په ناامنۍ کې اکثره وخت هغه ډلې ښودل شوي دي چې د کندوز یوه بېلګه ده.
خو چې دوی چې دا موجود دي د پارلمان دنده ده چې حکومت ته ووایي چې دغه څاروکي ورته ووایي چې دغه مسله د هواري خواته بوزي. تاسو ورته وینا ولې نه کوئ؟ که تاسو کړی ده نو څه وینا مو ورته کړی ده حکومت ولې نه مني؟ دا بریال صاحب هم ویل چې پارلمان په خپله په دوو قطبونو کې شاوخوا ویشل شوی دی. سیاسي اغراض او مقاصد لري د پارلمان غړي په خپله.
دا څه دی بالکل ځینې مسایل خو ستا خو تاسو وګورئ د دیرلس کاله حکومت څه چې کوم تخم یا کوم نالان پاتې دي چې هغه د فساد او د رشوت او د مواد مخدرو یا د هغه افرادو غیر مسؤول افرادو اشخاصو په وجود باندې راوړل چې هغه مسله شوي دي د دې د پاکولو دپاره نوی حکومت معجزه نه شي کولی چې په شپږ میاشتې او په یو کال کې دوی ټوله مسایل ټول هم راولي امنیت هم راولي غیر مسؤول افراد و اشخاص هم د خالص الله کې ټوله مسایل سره راټول کړي خو د اوسو ساعته پورې لا مداخله روانه ده. او بل د افغانستان جګړه تاسو وګورئ په افغانستان کې د دنیا مملکتونه د تشکیل دي په افغانستان کې نیابتي جنګ ته چې کومه اشاره پکې کېږي نیابتي جنګ د هندو د پاکستان تر مابین د ځینو افرادو اشخاصو په توسط روان دی. دلته ایران شپیل دی دلته روسیا ده دلته چین دی دلته د سیمې او نور لرې مملکتونه په دې جګړو کې شکیل دي. او بل په افغانستان کې در اوسه ساعته پورې لا که موږ په واقعي په درست ډول باندې ووایي چې ټوله خلک ملي فکر لري خو ملي فکر نشته در اوسه پورې لا حزبي او تنظیمي فکرونه دلته وجود لري. در اوسه ساعته پورې لا افراد او اشخاص خپل د ځان ساتل یا خپل د شتمنۍ ساتل په زور او په قدرت کې ویني. حکومت سره دا خبرې همیشه شریک کړي دي او همیشه ورسره شریکو. زه خپل د خلکو د استازي په صفات د مواد مخدرو سره د مبارزې د کمیسون د رئیس په صفات باندې همیشه د حکومت سره پر دې باندې بحثونه کوو. ولایت ته خپل زموږ استازي یا کمیسونونه یا زموږ هغه آیتان استو دلته د حکومت سره نږدې کومک او همکاري کوو. او ځینې چې وختونه چې د پارلمان د افرادو د اشخاصو خوا ته حکومت ته د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دسیسې جوړېږي دغه د خونسا کولو لپاره موږ پر اسکو دا خو هغه خبرې دي چې زه درته کوم چې په افغانستان کې حقایق او حقیقت هم په دې شکل باندې دي. موږ په هغه وخت کې چې د یو افغان په در کلمې لاندې سره یو ځای نسو د دې پر ځای باندې چې د تخریب سره د کومک او همکاري عمل په ځان کې نن کو راغله په موږ د مملکت د نشنات سره نسو استعمال
صحیح. اباسین بریال صاحب، دغه حالات ته چې تاسو ګوري په افغانستان کې، پارلمان وکیل صاحب محترم ویل چې د لګیا دي حکومت سره په مختلفو ځایونو کې کومک او همکاري کوي، خو بیا هم په حقیقتا چې موږ حالت ګورو د افغانستان نو امنیتي وضعیت مخنه ده، او امنیتي وضعیت چې خراب وي نو نور حالتونه هم خرابېږي، ټولنیزم خرابېږي، سیاسي هم خرابېږي. د افغانستان دغه وضع آیا په جمهوریت باندې، په ډیموکراسۍ باندې د خلکو باور یا اعتقاد کمزوري کولای شي، او که کمزوري کوي نو د دې عوامل څه کېدای شي؟
او د کی کاندې د ګړې په وخت کې د دغه په طرف کې شکل باندې په ملي په کې ګړې او د نړۍ راتلو په وخت کې د زمونږ د هوډ په طرف کې د کی دا وکیان جو طالبې کورسي ته حکومتداري ته د نظام ثبات ته صدمه رسېږي، او موږ د دې نشي بل فعل ګورو چې د نوي حکومت اعتماد تر ډېره د همدې وجې نه ضرر رسېږي چې یو خو یو چې څنګه حکومت بدل شو نو امنۍ یا لږ تر لږه د تېرو حکومت راتګ نه یو کال مخکې د نامنۍ یو ډېر زیات زور اخیستی دی. مورال باندې تاسو کولای شئ خلکو کې د نفوذ او د دې ارقام صدمه ورته کولای شئ، اما ځینې مثلا به هیر نه کوم ټول وخت په داخلي عواملو باندې د غیږې بهرنیو مسایلو ته ډېره توجه نه کوم. زه فکر کوم طالبان دي که نړیوال ترورستان دي سرسري د ډلې دي، هغوی ټول اوس په افغانستان کښې یو شکل فعالیت لري، دوی ټولې وسلې د افغانستان نه ترلاسه کېږي، د دې دوی سره همکاري کېږي. تاسو وګورئ یوه کرښه جوړېږي د ننګرهار دغسې په نورستان باندې تر بدخشان او تخاره بیا تر کندوزه، دا یوه عادي خبره نه ده. زه فکر کوم چې جګړه په تکتیکي ډول شمال خواته د افغانستان د افغان باور په افغانستان کښې دا دی چې داعش جوړ شوی دی، د دې لپاره د منځنۍ آسیا او خوا حرکت وکړي او هغه هېوادونه کلابند ګوندې شي. دا چې جګړه هلته ځي، سرګر هلته ځي، ورپسې به د ټولو ځواک به یې هغې خوا ته ورپسې ورځي، دې کښې شک نه شته. اما د جنوب څخه د جګړه راټوله شوې نه ده، طالب په خپل حال باندې پاتې دی، په خپل قوت باندې پاتې دی، هغه په خپل شکل جګړه کوي، نړیوال سرګر په بل پلاتفارم کښې لګیا دي، هغه کوي جګړه کوي. مهمه مسله دا ده چې افغانستان او د نړۍ د هېوادونو یو قوي همکارۍ ته ضرورت لري. وروستی کنفرانس کله تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان ولسمشر هم شانګهای کښې هم په دې بله غونډه کښې واضح غوښتنه وکړه د نړۍ د هېوادونو نه چې تاسو هر یو کارګر زموږ په هېواد کښې جګړې جنګېږي او موږ به سره جګړه کوو. صحیح
بریال صاحب،
په دې اساس تاسو قوي همکارۍ ته ضرورت دی، او که نړیواله او سیمه ییزه همکاري رامنځته نه شي، زه فکر کوم افغانستان په خپلو امکاناتو په خپلو شرایطو نه شي کولای دا جګړه محاف کړي، لا خطر یې زیات دی. پخوا یوازې افغانستان ته متضرر و، زه فکر کوم په را ډېر لنډ وخت کښې د افغانستان خوښه ګاونډي هېوادونه او یوه لویه حلقه د دې جګړې څخه او د ترګرو د دې لوی تشکیلېدو څخه صدمه ویني، نو په کردارو کښې دې سره هماهنګ شي. د بلې خوا په حکومت کښې به یو سلسله مشکلات وي، هغه د دې د داخلي اختلافاتو په وجه باندې دي، دې ورباندې جدي تاثیر کړی دی، او دغسې یو ذهنیت یو مورال باید خلکو ته د افغانستان ورکړل شي چې تر څو هغوی هماهنګه شي، مطمئن شي د حکومت د ثبات څخه، د دولت د ثبات څخه مطمئن نه وي. داسې تصور کېږي چې د حکومت په داخل کښې په
حکومت مشکلات لري. صحیح ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. شنونکی اباسین بریال را سره و، محمد یونس فکور په کابل میشته سیاسي چارو شنونکی دی، او د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی هم را سره و. له تاسې درې واړو مننه چې را سره مو په خپرونه کې ګډون وکړ. د مشال تر رڼا لاندې باز خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، بله اونۍ به بیا در سره یو په مخامخه.
دا عقل چې و زړه دې ولې راکړ،